تاسو ل پیغامونو
السلام علیکم زه شب مش خبر کوم خو ټول د متن کو په لای کړی ته زه غواړم چې خو خیرات ولرت کې د شیګانو په یو جماعت باندې د مرګي بریټ شوی نو دا بریټ په کلک او په سخت ټکو غاندو ولې چې افغانان ټول یو دي د هر مذهب بلا ټول یو رونه دي یو رونه وو سی او هیڅوک نشي کولای چې دا غوړ دلیل نه مینځي و سلام
بله سلام علیکم زه د ازادي ټول کارکونکو ته سلامونه وایم بعد سلام وروره ټول افغانانو ته دا پیغام زور کوم زه د زابل ولایت د شملزول ولسوالۍ څخه غږیږم چې دغه رقم پېښې لکه کوم چې ایرانیان د ایرانیانو مزدوران کوي یا د پاکستانیانو مزدوران کوي د ټول افغانانو مې دا ویلی ده چې د تېر جهاد په دوران کې چې افغانان سره یو اتحاد او یو موټی وو باید وسب له مزارې تر هرات تر زابله تر پکتیکا که خو څه پرې ټول مسلمانان سره یو اتفاق او اتحاد چې د داسې دښمنانو د داسې مزدورانو لاسلسي بند کړي او په یوه جواب په یوه خوله سره دې د افغانستان دښمنان ورکړي او خپلو امنیتي ځواکونو سره دې خپل ملاتړ اعلان کړي. وسلام.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست ل ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو ای ویبل خبرونه ته زه سید کمال شاعرف هر کله کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه دولس شپږنوي او لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روشانه اوازه اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې د میراث د حق په اړه بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون د امبورزمن د څنګه مرستياله حنیفه ګیروال ده. ګیروال صاحب اشاره غلست
مننه عارف صاحب. زه هم خپل سلامونه او نیکه هلی د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته تقدیموم.
ګیروال صاحب ک اوریدونکو ته د میراث د حق د تعریف اړه معلومات ورکړي.
د میراث د حق په اړه باید وایو چې میراث یو مالی حق ده او خپل میراث هغه مال ته ویل کیږي چې د مورث د مرګ نورسته یا د متوفه د مرګ نورسته د هغه ورثه ته رسیږي. او یا هم وګویا سوچي میراث یا ارث هغه حق ته ویل کیږي چې د قانون په سبب باندې د یو حقیقي یا حکمي متوفانه په یو حقیقي یا حکمي وارث ته رسیږي. دې ته موږ وایو چې میراث وایو.
ډیره مننه ګیروال صاحب که په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې میراث ګیروال صاحب که په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې د میراث حق کوم ارکان لري.
باید د میراث د حق د ارکانو په اړه باید وایو چې د میراث حق درې رکن لري. لومړی رکن د ورثي موجودیت یا د وارث موجودیت ده. او وارث یا ورثه هغه چاته موږ وایو چې په یو سبب باندې له متوفه سره یو نوی ارتباط ولري چې دغه ارتباط کېدای شي یا سبب یا ارتباط ولري چې دا سبب یا ارتباط کېدای شي یا د قرابت په وسیله وي او یا هم د زوجیت یا د نکاح په وسیله وی دا غفرت کوي چې له متوفانه ارث واخلي. دویم د مورث مرګ ده، یعنی چې کله چې مورث وفات شي دغه میراث تقسیمې دی، یعنی د مورث په د ژوند په حالت کې هیڅ کله دغه میراث د تقسیمېدو وړ نه دی. او دریم رکن د میراث د مال موجودیت، یعنی د ارث موجودیت چې کله چې یو نفر وفات شي بل هغه نه یو سلم مال موجود دی چې هغه موږ په ورثه باندې تقسیم شو. کله چې یو سړی وفات شي او له هغه نه هیڅ مال نه پاته نو د تقسیمې دوه چې نه وي نو دلته میراث حق په سمه توګه نه تطبیقیږي. نو د میراث ته تقسیمولو لپاره د غدري رکنه اساسي او ضروري بلل کیږي.
ګروال صاحب ک اوریدونکو ته د میراث د حق د شرایط په اړه معلومات ورکړي چې د میراث حق کوم شرایط لري.
هغه څنګه چې موږ مخکې هم د میراث ارکانو په اړه وویل چې د اساسي ارکان د هغه د وارث موجودیت او د مال موجودیت او د مورث مرګولو، میراث لزانه بعضی خاص شرایط هم لري چې د میراث شرایط هم په درې ډوله تقسیمیږي. اول بیا هم هغه د مورث مرګ ده، یعنی مورث باید مړوي چې دغه مال تقسیم شي. دویم د وارث حیات ده، یعنی د وارث ژوند ده چې ورثه باید ژوندۍ او وجود ولري، یعنی له متوفانه د هغه ورثه پاتې شوی وي چې هغه ورثه چې په شرعي توګه د میراث مستحق کیږي. او دریم شرط هم د میراث د هیڅ نوع قانوني یا شرعي موانع وجود نه لري، یعنی په هغه وجود نه درلودل، یعنی په هغه صورت کې موږ کولای شو چې میراث تقسیم کو چې ورثه د هغه په اخیستلو کې کوم قانوني یا کوم شرعي موانع ونه لري. په حضرت کوي چې موږ دامل تقسیم کړو.
ډیره مننه. د میراث حق کوم اسباب لري؟
د میراث حق باید وایي چې دوه سبب لري. لومړنی سبب زوجیت یا نکاح ده، چې د نکاح په سبب باندې ښځه د خپل میړه نه او میړه د ښځې نه کوي چې میراث واخلي. او دوهم سبب د میراث قرابت ده یا خپلوالی ده، چې دې په دې اړه موږ وایو سو چې خپلوال د قرابت په سبب هغه وارثین کوي سي چې د میراث حق واخلي چې له متوفا سره یو نوع ولادي د ولادت په اساس یو قرابت له متوفا سره ولري، چې په درې ډوله ویشل کېږي دا قرابت. هغه یو په څنګه چې په قرآن کې راغلي، یو اسبات دي، دوم ذوی الفروض دي، او دریم ذوی الاحرام دي. دا هغه اشخاص دي چې د ولادت په سبب باندې کوي سي له یو متوفا نه ارث واخلي.
قدر منو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادي
خزینه په اجازه نور کې چې دوی غش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وقت شری
پوهنه
سویمون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته. مونږ په زمګه کې نو مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ د بیا پکړم په لاس وانه یا په لاس وانه
وبن لرو. موږ د حکومت څخه ښایښ لرو چې موږ د وګړو باندې بس کړی
فکر چې محکمې له خوا.
ازادي رادیو 1206 نوی منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
قدر منو اوریدونکو، بیا هم شراغلاست. تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوق خبرونه ته غواړئ. په دې خبرونه کې د میراث د حق په اړه بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د امبورسمن د څنګه مرستياله حنیفه ګروال ده. ګروال صاحب، د ورستي پښتني په توګه که په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې د میراث د حق په اړه کوم موانی موجوده؟
د میراث د حق په مقابل کې هغه موانع چې وجود لري، په دې اړه باید وایي چې د مدني قانون په اساس، د افغانستان د مدني قانون په اساس باندې میراث حق دوه موانع لري. اول د قتل دی، او دویم د دین اختلاف ده. قتل په کوم صورت کې د میراث معنی ګرځېدای شي، یعنی په کوم صورت کې یو قتل نشي کوي چې میراث واخلي. په دې اړه باید وایو کله چې یو وارث د وارث د موروث د مرګ سبب وګرځي، یا وارث هغه څوک چې لاغونه ارث وړای شي، هغه په قتل ورسي، او دا قتل باید په عمدي توګه وي. یعنی د کله چې په عمدي توګه خپل موروث په قتل ورسي، په هغه صورت کې د میراث حقدار نسی کېدی، یعنی دی نسی کوی چې مال واخلي. ځکه چې دلته دی فقط د ارث او د تمې له خاطره هغه چانه چې د دې لپاره چې هر څه اجل تره خپل پیسې یا خپل میراث یا خپل مال لاسته راوړي، دی خپل موروث مرګ ته رسوي، یا هغه چانه چې دی میراث اخلي هغه مرګ ته رسوي، چې دا خپله د دې سبب کې دی له میراث نه محروم سي او هیڅ حق وانخلي. او دویمه معنی د میراث د دین اختلاف ده، یعنی کله چې کوم د موروث او د ورثې په منځ کې دینی اختلاف وي، دینس کوي چې میراث مستحق وګرځي. دا اختلاف مثال مونږ کوي چې کله چې پلار مسلمان وي او زوی په بل دین وي، یعنی د دوی په دین په منځ کې اختلاف وجود ولري، نو دا زوی نس کوي چې خپل پلار نه میراث واخلي. او په همدې توګه که مثلا ښځه په بل دین وي، نس کوي خپل میړه نه میراث واخلي. نو د میراث دوه اساسي معنی چې په مدني قانون کې هم ذکر شوی، یو قتل، او دوهم هم د دین اختلاف بل کېږي.
پدرمنو اوریدونکو، دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. تر بل خبرونه چې بیا تاسو په خدمت کې حاضرېږو، پاک لامو ملسه.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړ.
Thank you.
ژوند په شیبو کې.
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې مو ومنئ. خدای دې وکړي چې تیرونی به در باندې په خوښۍ سره تیر شوی وي. دا د یو ځل بیا زه محبوب شاه محبوب د ژوند په شیبو کې د یوې نوې خپرونې په وړاندې کولو سره ستاسو په درانه خدمت کې حاضر شوم. تاسو به د قافلې او هم کاروان نوم حتمی اوریدلی وي. که چیرې مو په خپل نوې لیدلی نو د قافلې یادونه به مو حتمی لنیکونو اوریدلی وي. په نننۍ خبرونه کې غواړو چې د قافلو پر تاریخ او فلکلوریک ارزښت وغږیږو. راځي فرشتي مرسل ته غوږ شو.
قدرمن دوستانو، کله چې انسان په ځمکه موجود شوی او د ټولنیز نظام بنسټ ایښی، ورسره یو ځای قافلوي سفرونه هم رامنځته شوي دي. دوی دغه سفرونه په دې خاطر په قافلوي شکل کوي چې د نورو له شر نه خوندي وي. سلګونه کاله پخوا به چې کله له یوې سیمې و بلې سیمې ته سوداګر د سوداګرۍ لپاره تلل، هغوی هم په قافلوي شکل سفر کاوه، تر څو په لاره کې له غلو او نورو راپېښېدونکو پیښو د ښه مخنیوي لپاره یو لوی قوت واوسي. د کابل په انتون استاد یحیی وایي چې په پخوا وختونو کې قافلې ستر اهمیت درلوده او د همدغه ستر اهمیت په اساس تر اوسه یادیږي.
قافله فکر کوم چې د انسان د چکل چټولنه جوړ کړی دا نو قافله سم ور سره رمایسته شوې ده. ځینی زیارتونه او دینی مقدسات لکه اوس کعبه شریف ته چې د ځینی اسلامي هیوادونو څخه خلک د فرضي د کومې لپاره تلل، هغه خلک چې مالدار وو وسې درلودو خو مګر دې ته اړتیا درلودله چې په ډله ایزه توګه ولاړ شي، هغه په قافلوي توګه ولاړ شي. داسې احساسو چې یو خاص قافله، یو خاص جوړښت دا و چې یو خاص ډله، یو خاص قوم، یو خاصه قبیله یو ځای کې د یو بل ځای نه د انتقال په مخه خاص لیکدون کې څاروي لکه وخانو نه کار اخیستو. همغه کسانو سرلارای موجود و، مشر به موجود و، همدا ډول د ملی برخه به موجوده و، همدا ډول د لارې د رهنمایي برخه به موجوده و. همغه ته د همغه وخت سره مطابق تبابت به لیکدو د ځان سره، یعنی هغه ډول د تبابت یو شکل خو وجود لرلو.
خغله یحیی وایي چې په خوابه په قافله کې لیوزه و بل ځای ته خوراکي او نور توکي د سوداګرۍ لپاره